د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اداره یې نیت لري چې د پناه غوښتنې پریکړې د یوې اوږدې مودې لپاره معلق وساتي. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې دغه بندیز به څومره وخت دوام ولري، هغه پرون یک شنبه په ځواب کې وویل کوم زماني محدودیت یې ذهن کې نشته. واشنگتن کې د افغان رحمان الله لکنوال لخوا تر ډزو وروسته امریکا ایران وکړ چې تر نامعلوم نیټې پورې د پناه غوښتنې پروسه ځنډوي. ټرمپ په تاوتریخجن او پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا ته په اشاره وویل موږ دغه کسان نه غواړو ځکه ډیر هغه یې ښه نیت نه لري او باید هغوی زموږ له هېواده ووځي. د کډوالو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د حکومت دغه پریکړه ننګولې او ویلي دي چې جرم فردی دی او پر نورو خلکو باید اغیز ونه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیره کریستین نویم وایي واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد پر دو غړو برید کوونکی رحمان الله لکنوال ممکن متحده ایالاتونو ته له ننوتلو وروسته سخت دریځ ته مخه کړې وي. د فرانس پریس د راپور له مخې میرمن نویم دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ان بی سی خبری شبکې یوې خپرونې ته وکړې. نهویس کلن رحمان الله لکنوال د تیرې چهار شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې چې وروسته یوې سرتیرې په روغتون کې سا ورکړه. کریستین نویم ویلي دوی به د لکنوال له کورنۍ او نورو هغو کسانو سره چې هغه په ارتباط کې وو خبرو ته دوام ورکړي څو خپلې څېړنې بشپړې کړي. لکنوال د عمدي قتل په ګډون له څو تورونو سره مخامخ دی. د هغه تر برید وروسته د امریکا ولسمشر پر کډوالو د سختو محدودیتونو اعلان وکړ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د هر ډول ویزو ورکړه درولې ده. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ سنټکام وایي د سوریه د نوي حکومت په همکارۍ د اسلامي دولت ډلې یادایش د وسلوالو او د وسلو او مهماتو څو زیرمې کشف او لمنځه وړي. سنټکام پرون یک شنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې د احمد الشرع له حکومت سره د دوی په ګډو عملیاتو کې د داعش د وسلو 15 زیرمې لمنځه تللي. اعلامیه کې راغلي چې دغه هوایي او ځمکني عملیات د سوریه په جنوب کې ترسره شوي دي. تر دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ټامبارک ویلي وو د سوریه حکومت به د داعش، حماس او حزب الله په ګډون د وسلوالو ډلو په ځپلو کې له دوی سره همکاري وکړي. او په سریلانکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 304 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ ادارې دا سیلابونه په 2 لسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړوونکي بللي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې سیلابونو او ځمکې ښویدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان متاثره کړي. فرانس پریس د سریلانکا د پیښو د مدیریت ادارې په حواله ویلي شاوخوا 400 کسان لا هم تری تام دي. 2 ورځې وړاندې د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې هم زورور سیلاب او ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 400 کسان مړه کړل. دا و خبرونه د خبری مجلې په نګدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوه کې د بشري حقوقو په اړه نن څلور ورځنی بحثونه پیلوي. فعالانه دا ګامونه ګټور بولي.
در حضور نماینده های سازمان ها و اکشن های دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید پا واقعی دول دنریوال طولن نور و سازمانون و هیوادون و پا حضور که تکرار او سیریل شید.
لپاکستان سره د لارو د بندوالی دوام، سوداګر وای زیان ورستربل ډیریږي.
کراچی په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 2.5 تر کانټینر بند دي. د لاندارنګ کبات حالت کې ده چې معلوم و خرابې دوی امکانات شته.
په یو ځنګړی راپور کې مو د چابهار بندر موقعیت او د افغانستان لپاره د هغه بندر ارزښت ته کتنه کړو.
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیې سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیقه یار سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونې د سر راپور ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوه کې د افغانانو د بشري حقوقو په اړه خپل بحثونه پیلوي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالانه دوه ته د بنټ سفر ګټور بولي او وایي کولای شي یو ځل بیا د نړیوال ټولنې پام د بشري حقوقو وضعیت ته واړوي. بنټ به د دسمبر تر څلورمې پورې په دوحه کې له قطري چارواکو افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا بحثونه ولري. که څه هم طالبانو افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی، خو بنټ په اروپایي د غراز او یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان ښځو دفاع ته دوام ورکړی دی. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د خصو د حقونو یو شمیر فعالان د قطر پلازمینې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د خصو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې لغړو سره د ښاغلي بنټ لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بنټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو دلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله په دې مفکورې او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بله فعاله فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تېرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل سي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وڅېړل شي ترڅو موږ وکولای شو یوه مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز ډول بدلون ونه مومي، نو لږ تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لږ بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولای سي. وړاندې راغلی چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه رواني هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولای، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې دا نړیوالې غونډې او تعاملات کولای سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د دوحې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړی دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
پاکستانی چارواکي وای چې دوی د تورخم د لارو د خلاصېدو لپاره هڅه کوي، خو لا هم له یو نیم میاشتې زیاته موده وشوه چې دغه لاره بنده ده. سوداګر وای چې ورځ تر بلې د دوی زیانونه ډیریږي.
داسې مهال چې له تیرې نږدې یوې نیمې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریز توکي د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 11000 یاد کړ او زیاته کړ چې د شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي به کې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 11000 کانټینر باندې د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او به په بد حالت کې ده. د دې معلومو خرابېدو امکانات شته او به د منځ دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسیږي. شپږ نیم میلیارډ ډالر په ارزښت
دی. وای د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غلي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینی نور توکي شامل دي. د تیر اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوها او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمیر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه باندې وایي د یو کانټینر په سر هر ورځ تر یو نیم سل ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزي واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالی په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیر د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه موږ راوړی او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا یو نیم سل ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم ګیټ کم داسې بند وي نو هغه مالونه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاوونه ډېر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردونکو افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري. دی وای که څه هم فکر نه کېده چې دا لار دې دومره وخت بند شي، خو اوس چې دا وضعیت ګورو فکر نه کېږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لارې خلاصې شي. که وخت زیات واوړي نو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه حمل ته پرېږدي، ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي. دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترینګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تک راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 21مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندې کړې، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړې دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې اقدار دا سرګندونه شنبه د نومبر 9مه په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شاباز شریف هم تایید کړي.
اوریدونکو را سره پات شي د خبري مجلې په پای کې درته د چابهار بندر په اړه په زړه پورې معلوماتي راپور لرو.
آزادي رادیو
اوس هم راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې یوې افغان فوټبالرې چې په کډوالۍ کې فوټبال ته مخه کړې ده د طلایي پښې جایزه ترلاسه کړې ده. چې داسې ډول جایزه ده او دغه افغان فوټبالر څوک ده تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2000 المدیس کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شو.
کله چې موږ ډنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کې وو کم ته څیرمه د فوټبال میدان و. هلته به مې لیدل چې زما همزولونجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. له هماغو کم په مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغه وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس 10 کاله عمر لري د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د نومبر په 28مه د خزو په کټګورۍ کې د 2015 کال د فوټبال د تلای پخې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموما د فوټبال هغه فعال لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لک تر لګه 28 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلی وي. نادیا ندیم وایي هغه د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یو ځای شوې ده له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې. خو په خبرې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو د انګلستان د مانچستر ښار د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د ای سی میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا تلای پخ خپل یو بنسټ هم لري چې خوانزي جوړوي. مال دوی سره خبرې کړې ورته مې ویلي چې دوی پلان لري مو کولای شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او خوانزي او یو اکاډمي جوړ کړو. ځکه چې استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوې او اوس مهال د وی ډاکټرې په توګه کار کوي. هغه وویل ک فرصت ورته برابر شید افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
اگر مربونن چر نه
ازو کومه ته اجازه راکوي زسر سره نه غواړم چې لوبه وکم. ځکه کله چې وړه وم د فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولی اوس چشته ولی نه دا بس ما لپاره یو ویاړ وی. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغان یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلې بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله له هیواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلا وطنۍ کې د فیفا په مالی لګښت د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منځوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته لښ په ګمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو او ان ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سمراځو دې ته چې په افغانستان کې هوا سړه او د کبانو موسم دی خو خلک وایي چې د کبانو د غوښو بیا لوړه شوې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کپلورونکي ترمنځ د پیرو پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکو زکی شنبه د نومبر په 9مه ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډیر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډیر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نسوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کپلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے منته خمای راته نو کولمې بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے جاغنه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پری وځي. غریب سړی خو بیخي په خپل نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅیږي د هوا په سړې دوه سره بازارونه ګرمي کې او خلک یې ډیر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندیدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دغه اوازه وشوله چې پنځشتم او شپږشتم باندې ګیټ خلاصیږي نو ما مال پرې راواچو زخته زیات. هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل، دې کې مې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپم چې دا مې اندازه څه رقم راواړو.
اختر ګل وای اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایران کبان نه چې ګران دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شی بوته لجمن سره سم نګدې کیږي او راځو دې ته چې افغانستان چې سمندر تلار نه لري له پاکستان سره د لارو لټړل کې دوه سره د ایران د چابهار بندر لاره پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړي. دا چې چابهار بندر څومره ارزښت لري د افغان سوداګرو لپاره احمد شبر په دې تفصيلي راپور کې ورته کتنه کړي.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړ چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په یالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 50 او 60 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سم پانګونه نه وشوي او دې ته نو چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بلورته لنو لسو شپیتم کلونو رانی ولی د 1980 میلادي کلونو تر رستیو په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی وو چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک لاري مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار لاري د صادرات او وارداتو احتمال تقریبا لمنځه ولاړ. او په 1989 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټه چته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپل خاورې لاري د ترانزیت زمينه برابر کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوال ټولنه افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیات شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپل سیاسي اختلافات له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوي کارولای، نو هڅه یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنی وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او لاغه ځای مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر لاري هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو ل بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر لاري د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شراوابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه سپاتې نشول لکه څنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر لاري صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړې دي. د 2014 کال په میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل،
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسان وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خراب روابط او طالبان هند ته نشته کړی.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي وخت په بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک مختنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه دا طالبان نه چولې دی یو استراتیژیک عمق نه مني دا یو مسله فلا دوه مسله دا د ښکلا وضعیت د پاکستان او طالبان نه امید کی نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هم ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړي کو یو ځل بیا چا بهر ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاشوی چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره د غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را پدی خو مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای. نو کڅومره مشکلات په چابهار کې هم وي، تسهیلات کم وي او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادرات او وارداتو کې کم وي، خو په منځمهال او وروستمهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز څرګندوي طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري موږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لورته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري ستونزې وي له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لاره څه ده؟ شاخلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
که چا کار د مخه موږ شرکت میوي د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په کوالیټي سره د مثلا د سلطان انار سره 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړیدلی او دا ته په هر وخت کې هم د تلاشي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوي زمون هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
هوایی لکه قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واستو، اما پیاز خو نشي کېدای چې په تیاره کې موږ بل چیرته واستو. اما دا کېدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډیر ګران دی هغه کولی شو چې اروپا ته واستو، حتی هندستان ته واستو. هلته هم رواج دي
که چیرته د افغان سوداګر ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار لاري تر یو بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون لمخې نورې پانګونی وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نکړي چې افغانستان ته د کراچي لاري په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لاندې کې د وسره جوت شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط په کله او څنګه رغی شي.
د ازادي ملمه
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم.
عزیز سرشار د جرمنی په کولن خار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پوري اسداباد پوری تړلې کله ده التا زیګیدلې مو تر څلورم ټولګي پوری مېلته ذکر کړي، بیا کابل ته راغلی او سموده څو کلونو په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د دریو لسیزونه را پدې خو په آلمان کې اوسېګم.
سرشار صاحب، وړاندې خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم لتاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لمړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، والته زما اوبر دومره نه و، تقریبا په یو شکل نه کې زه افغانستان نه راوتلم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده، خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه و او پامداغه د همدغه مینی په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پات شوې دي او په جنگلو مې ورسره و.
فرهنګي فعالیتونه مو ډیر په کومو برخو کې و؟
او کرشته تر تم تکل سی باخو د شیر هڅه مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرېمې خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلې، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقاله مې لیکلې دي، او دلته په آلمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کوم دنده را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا او په مغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، زیار مې ګاللې او خپل برخه خپل ونده په کې سر تر سره ولیده.
ماته دا سحکاری چې ډیره برخه ستاسو د فعالیتونو به افغانانو سره د امرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي لږه سره د امرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، هم دا څه ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریدا پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي، او ما خپل خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي. او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصي ذکر په دغه برخه کې کړی دی، خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخه کې همیشه بوخت دی او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
ل 2021 کال را ورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپل دغه تجربه په اړه راته وایاست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستي وختونو کې چې لباده مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي، دوی چې دلته راغله موږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې، او موږ هغه څه دوی ته په ګوته کړ چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دی، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دی، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریکه کړه، او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي، د هغوی سره زمونږ د پخوان هم کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري. تکلسه
ډېر ښه. په تیرو دو درېو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پېښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو. په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي دی انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل سه یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټوله اروپا کې، په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې، دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي، نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو، نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل سه، دلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی، نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي، یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو، دلته د افزارو په توګه هم ډیر ناوړه ګټه واخیستل شو. عوامل او دغه ډیر دي، خو د دې نه سړی سترګې پټولې نشي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سې یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي، له پخوانه تکل سه تاسو ته څرګند دي چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي، به هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه و، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو، د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربه سره شریکو. یعنی مختص ته مخ ویل چې دغه جرمونو قصه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه، په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې په مجموع کې ډیر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته، البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یا لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سه، په د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په حق لباندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی دا د زیانونو په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دی او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي غزوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه ور کړې دي نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کورن کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رب شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راته وایست د غونډو په باب
مخو تکل سے په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غوندونه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسټړ اورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دند او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه وسره وړې وړې غونډې جوړو د کونړ سند مشایری ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوړه کړی دی چې کونړ سند چې جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دی په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده کستا سورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راڅرګندل دي او مقاله په ویل شوې دي دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي نو د کونړ سین مشایره چې ده دا یوازې مشایره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي یوازې نومې دي کونړ په سین باندې تاسو نوم ولای دی همداسې
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه نه نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه هلې ځلې ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي خو د دې ټولنې خدمات چې دي د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي دا ټول افغانستان ته رسیږي کزه تاسو ته څو بیلګي ویم لکه په لوی پکتیا کې چې زلزلې شوې وي الته موږ هم سره سوال دي تیر کال چې دي د هرات زلزله زپلو سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول په کار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دی دا اوس په ختیځ ولایتونو کې زلزله وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره او رومنګال ته لیږلي هدف مې داو چې زمنګ دانوم چې ده دغه سند لکه خلک چې ورته نسبت ورکړي چې د کونړ کلتوري ټولنه له حتمن دی باید پکې کونړې نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سیستم استعمالو او زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ اخلاص او خیګنې دا ټول افغانان ته رسیدلې دي چې د دې زبات او ثبوت چې ده بار بار بنګ کولای شو چې مونږه ثبوتونه وړاندې کوله کړه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا انتر بدخشان د واوري خویدنې پورې دغه کسي زمونږ د ملګرو هدف ته او پامدغه کار مونږه بوختیو زمونږ فکر چې ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی زمونږ غو امکانات هم چې د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راځي.
ډېر مننه چې خبره مو روښانه کړه سرشار صاحب. د کونړ سین د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لگا پی جنگلو کړه د کونړ سین مشایرم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فصل کوم شي فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولادت خاص معلوم نه ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس لغه منی تراغله او نیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑې غوړه کړې ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حساب وو دا خو زموږ خپل کور دی یعنی
دی ټول اروپا باندې دی د جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدېم دي زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري شې دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپیښ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې باس کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې باس کوي منه دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې باسونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولونه کې میرمنې څومره وند لري دغه قصې په کې راچړلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د وبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځنګړې توګه د کولړ په سین باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیاله استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیز او ډیره هررخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره په زرفوري مقاله لري
ډیر زیات مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنې زبرخوانی راټول دي
او بالکل خدای ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې موږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلیو زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ول ساتلو څخه کالو کې دې تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري خو زموږ فعالیتونه لري په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو طبعا دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد دراتلونکو لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي ټولنې او پردي کلچر کې به هدا ډېر ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکی دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکو نسل لپاره ډیر زیات اړین دی او باید په دې باندې او کار وشو دا اړیکی باید د هیواد سره پاتې شي
کورمو ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري همدارس په سویډن په هالند په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه
او بالکل لرو تاسو دې خطه کې ته اشاره وکړه په وسلو کې په سویډن کې مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي دغه په ډنمارک کې په هالند کې په بلجیم کې دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي بیا ورسته نو چون دغه مسلې ډیر دي او یو ټولنې چې په یو برخه کې بوختي کار کوي په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي په ځنویوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولي دي همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او خېګړه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي څومره خلک ډېر فعال شي هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي زموږ ټولو سره ملګرتیا شته همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړیږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي
د خو سمه د خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خای دا پښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې خه هم غګیرا شي او ټولې چارمو په یو هم غګی کې پرمخ لاړې شي نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي
بالکل کسړه دې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري دا ډیره ښه پښتنه ده کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې نی دی یو چت لاندې کېنی او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ته ورسي خدای یو ارمان دی دا تر یو هیلی تر کچه پورې پات کېدل شي په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده دا په هر ټولنه کې په هر ولس کې په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي نو زه خو دا خګړم چې ډلې ډلې ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي او که هر څوک یو هدف دوه هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثال دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګډه خو تاسو په غره چې خلک لږی راوړي کنه که یو نفر راوړي ډیر به ستړي کی که یو نفر یو امسا چیرته وګورځینو اغه نم دغه جوړیږي خو خلک په ستړي کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ د خپل ضرورتونه دی په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زی خيږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخوي خدام ډیره غوړه ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او د مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیره خبره ده
څومره ډاډه یاس چې ستاسو او دغه نوري ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی
بالکل دا خو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخل هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي ما تاسو ته د خپل فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سین مشاعرې د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونه دغه قصې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هیواد د زمنګ مالی مرسته چې رسیږي همدغه سي د نور ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنی دا به د یو چا که تاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغه سي ویشل شوی دي خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ اداري ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه دی زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مسله نه ده راغلی او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی
دغه سالم سیالي د دې خو لا نورم به ګټي دي. غواړم ستاسو رستې لنډه خبره واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان لري زمونږ وطن چې دی د مسایلو نه درایستلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل سي هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا ده چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریکو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه
داس په کوڅه چې زرات زمباد طوفان او تیاروا تورش پوا شیبا شیبا باران او تیاروا تورش پوا داس په کوڅه چې زرات زمباد طوفان او تیاروا تورش پوا شیبا شیبا باران او تیاروا تورش پوا شیبا شیبا باران او تیاروا تورش پوا چپ چپ دیوا سوب نو پو کو سوتی بزومو سودا وا سوب نو پو کو سوتی بزومو سودا وا سوب نو پو کو سوتی زما استاد من شروع شبو امتحان او تیارو ما تورشما نره نره بارا لو توار و تورشما داستا سپ کو سچي زراتم باد طوفان یار و تو رش پوا شیبا شیبا بارانو تیارو و تو رش پوا شیبا شیبا بارانو تیارو و تو رش پوا ټولش پکړه تیرا داستا د دیوال خواتا ستاولی و مهیرا داستا د دیوال خواتا ستاولی و مهیرا داستا د دیوال په یاد کما سره دې کړي ساند پیمانو تیارو وته رشپوا نره نره بارانو تیارو وته رش داستا سپو کو سچې زرات باندې طوفان یار و تورش پوا
شیبا شیبا باران نو تیارو و تورش پوا شیبا شیبا باران نو تیارو و تورش پوا ولاڑو مہرانا سبا شپ ما باندھی ملاوک ازانا سبا وشو اے ملاوک ازانا سبا شپ ما باندھی خمدر نرا غنیو امان سی سنا بریانو تیارو و تورش پوا شیب شیب بارانو تیارو و تورش پوا خفدر نرا غنیو امان سی شیبا باران جانو تورش داستا سپتو سچ سرات بادو بادو جانو تورش یا شیبا شیبا باران